آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر غنی کندوز ستللی دی. نن په لسګونو افغان ځوانان د ترکیې څخه بیرته افغانستان ته استول شوي دي، او د فرانسې پارلمان په سوریه کې د داعش په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړې ده.
نن د پنځشنبه ورځ ده، د 2015 کال د نومبر د میاشتې 26 ده، او په امریکا کې د شکرانې ورځ ده. ترکیه نن هغه لسګونه افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي بیرته افغانستان ته لیږلي دي، او جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز ولایت ته سفر کړی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته خبرېږي. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس غنی نن په کندوز کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین د دندو ګوښه کړی دي چې د کندوز د سقوط پر وخت غفلت کړی وو. نور تفصیل به د ګور رحیم نیازمن په دغه رپورټ کې واورو.
قندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر وخت د دغه ولایت ځوانانو او سپینګیرو جمهور رئیس ته د قندوز په اداري سیستم کې د حتمی بدلونونو په اړه وړاندیزونه وکړل. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک په خپلو خبرو کې ویل چې په قندوز کې د ناامنۍ رامنځته کوونکي غیر قانوني وسلوال او بیکاری ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی قندوز ته د خپل سفر پر وخت خلکو ته په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړي چې د قندوز د سقوط پر وخت غفلت کړي. هغه زیاته کړه چې د دغه ولایت هغه ولسوالان به هم منفک شي چې د جګړې پر وخت له سیمې تښتیدلی وو.
امروز امر سبک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
نن می د ملی امنیت د پرو هغو مسؤلینو د منفقی امر ورکړه چې د قندوز د سقوط پر وخت په خپل دندو کې غفلت کړي. یو شمیر به د نظامی اصول مطابق تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي، او یو شمیر نور به له دندو منفکیږي. په قندوز کې بعد د ملی امنیت ټول کډرونه سرتاسری نیوي کیږي. جمهور رئیس زیاته کړه چې د پولیسو شل تنه مسؤلین هم له دندو تبدیل شوي، او له دې وروسته به د قندوز هر امنیتی کادر ځواب ورکوونکی وي.
د ګور رحیم نیازمن بشپړ ریپورت په د خبرونو وروسته واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د هغو ادعاو د سیړلو په حق له یو هیئت ټاکلی دی چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي. په هغې خبرپاڼې کې چې د ارګ نه خپره شوې راغلی دي چې نصرالله ستانکزی د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال ډګر جنرال عبدالفتاح عزیزی او د دولت د عمومي قضایاو رئیس میر محمد انور سادات د دغه هیئت د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. په فرمان کې ویل شوي دي چې ټول دخیل وزارتونه باید د هیئت سره همکاري وکړي.
افغان حکومت وایي چې د خوست په سرحدي سیمه ببرک تاڼۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خوست والی ویاند مبارز محمد زدران امریکا ژغ ته وویل چې په برید تیر شپه سوی دی، او پکې وژل شوي کسان ټول افغان طالبان دي چې په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کوله. یو بلې حکومتي سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي دي چې په دغو وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. ځایي چارواکي د پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه نه مني چې ګڼې تیر شپه په خوست کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر او د هغه ملګري وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ترکیه نن په لسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په دغه 131 شو کسانو کې د پاکستان اوسیدونکو هم شامل دي. د ترکیه نه د راستول شو افغانانو په دغه لویه ډله کې اکثریت ځوانان دي، خو د کم عمر زیات هلکان هم پکې شامل دي.
ترکیه هغه سبسوی ژغونه خبره کړې دي چې وایي هغه اختر دی چې د ترکیه پوځ روسی پیلوټانو ته مخکې له دې نه چلوته کې راوغورځوي ورکړی وو. دا سبسوی ژغونه چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنسی نن ورکول سوي دي شی چې الوتکې ته څو ځلې خبرداری ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د ترکیه هوایی حریم ته نږدې کیږي او با چې خپل مسیر ته تغییر ورکړي.
د برتانیې صدر اعظم وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریدونه به په برتانیې باندې د برید خطر ډیر نکی. هغه زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې اوس هم دغه افراطي وسلواله ډله برتانیا په هغو هیوادونو کې حسابوي چې غواړي هدف یې وګرځوي. کامیرون نن دغه خبرې د برتانیې په پارلمان کې وکړې. هغه هڅه کوي چې د پارلمان غړي په دې قانع کې چې د برتانیې هوایي قواوې باید چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف بریدونه ډیر کړي. هغه وویل چې امریکا او فرانسه غواړي چې برتانیا ورسره ملګري شي او برتانیا باید چې د امنیت په خاطر د خپلو مسولیتونو نه ځان وباسي یا یې بل چاته حواله کړي. کامیرون غواړي چې پارلمان په سوریه او عراق کې د داعش په مقابل کې د بریدونو په حق له موافقه وکړي، خو هغه وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې دا معلومه شي چې د دې بریدونو څخه اکثریت واضح طرفداري کوي.
د فرانسې پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړې ده. پر پلوته د جرمني سره راځم ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت په خلاف په جګړه کې لا ډیره ونډه واخلي. د فرانسې د سنا د مجلس د ول سغړو نه پرته چې حاضر نه وو، نور ټولو 315 شغړو په 2014 کال کې هم په سوریه کې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړه. د فرانسې ولسي جرګې لا مخ کې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري د څلور مخالف رای په مقابل کې 515 موافق رای ورکړي دي. د فرانسې پارلمان داسې وخت رایګیري وکړه چې د غیوات ولسمشر جرمني ته تللی وو او د جرمني د سر اعظم سره کتلی او د اسلامي دولت په خلاف د جګړې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د جرمني سر اعظم ویل دي چې هیواد باید د اسلامي دولت په خلاف په جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي.
روسیه نن ویل د ترکیې او سوریه ترمن سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د غرزولو په سر د دې دوه هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې د جنجال لکبله به د ترکیې د خوراکي موادو صادرات نورو امنیتی اقداماتو ته اړتیا ولري. د کرملن نتاق دا خبره رد کړه چې ماسکو په ترکیې باندې بندیز لګوي، خو ویل دا نوې قیوده د افراطیت د خطرونو باوجود د ډیرو دلایلو لکبله ولګول شو. د ماسکو د کرنې وزارت ویل چې د ترکیې د خوراکي موادو او د کرنې د تولیداتو کنټرولول ځکه مطرح شوې دي چې د روسیې د صحیح مقرراتو نه څوزلې سرغړونه شوې ده. د روسیې دغه امر نه وروسته د هغه هیواد مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې هغه لاري چې د ترکیې مالونه پکې بارو په سرحد کې ولاړې وي. دا سرکاري چې دغه اقدام د روسیې د هغو جزایی قیوداتو غونډې ده چې په دې نږدې کلونو کې د خارجي پالیسۍ په سر د اختلافاتو لکبله په نورو هیوادونو لګولې دي.
تمکیږي چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې به یو مشخص پلان جوړ سي او داسې هدف وټاکل سي چې ټول هیوادونو لخوا وړاندیز وسي او هغه تر 2025 کال پورې ترسره سي. نور تفصیل به د حسیب الکوزینه واورو.
په پاریس کې به د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس د دوشنبه په ورځ پیل شي. تمکیږي چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو سره د مبارزې په اړه په مشخصو پلانونو باندې موافقه وسي. امریکا د کانګرس غړی ډان بایر داسې وایي:
The United States has done more than any other country in the last 7 years to reduce its carbon footprint.
په تیرو څو کلو کې امریکا تر نورو هیوادونو ډیر څه کړی دی چې د کاربن غاز د تولید کچې راکم کړي. نور هیوادونه هم ډیر کوشش کوي. زه د پاریس کانفرنس په اړه خوشبین یم. حتی چین او هندوستان هم غواړي چې په دې اړه پلانونه ولري.
خو مشکل په دې کې دی چې څنګه کېدای شي چې د مخ په ودی هیوادونو سره مرسته وسی چې د انرژي دوامداري منابع پیدا کړي. د جورج میسن د پانتون استاد مونا صرف دی وایي چې د لمر د انرژي نه استفاده کېدای شي چې دغه مشکل حل کړي. الیا حق چې د ملي منابعو د دفاع د شورا سره کار کوي په دې نظر ده چې دا به ګران کار وي چې د کاربن غاز د تولید مشکل دی ژر حل شي. هغه وایي چې تر نوري وادونو مخ په ودی هیوادونه زیات د اقلیم د بدلون د خطر سره مخامخ دي او د دوی سره باید چې صنعتي وادونه مرستي وکړي. خو دا معلومه نه ده چې د اقلیم د بدلون په خلاف د مبارزې لپاره به د پاریس په کانفرنس کې په وی هر اړخیز موافقه باندې سلا وسی او کنه. حسیب الکوزی، امریکا، واشنگتن.
او دا وروستي خبر نن په امریکا کې د شکرانې د ادا کولو ورځ ده. دغه ورځ چې ملي رخصتي د امریکایان د خپل کورنوي سره تیروي، میلمستیاوې کوي او همداراز په بازارونو او مارکیټونو کې سوداګانی کوي. د شکرانې د ادا کولو ورځ د نومبر د میاشتې د څلورمې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وي. دا و خبرونه.
د افغانستان د فاریاب ولایت نه د لویدیز حوزه په لور د پولیو د ویروس د خوریدو د مخنیوي په هدف د قوس د څلورمې نه درې ورځنۍ واکسین کمپاین پیل شوی چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې به عملي کیږي. د دغو ولایتونو خلک د خپل د پنځو کالو نه کم عمر ماشومان واکسین کی او د پولیو یا ګزن د فلج نه دی وژغوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. د ماسکو او انقرې ترمنځ د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې د راغورځولو رئیس وضعیت خنه دی. د دې او بل رپورټ نه مخکې راځو. د قندوز ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په ارتباط رپورټ ده. د ویلي دي چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلون له دندو ګوښه کړي دي چې د قندوز د سقوط په وخت کې غفلت کړی و. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
قندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر وخت په سلګونو ځوانان او مشران له جمهور رئیس څخه د دغه ولایت په اداري سیستم کې د ژورو بدلونونو تمه کوي. د دغه ولایت ځوانان او سپینګیرو جمهور رئیس ته د قندوز په اداري سیستم کې د حتمی بدلونونو په اړه وړاندیزونه وکړل. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک په خپلو خبرو کې ویل چې په قندوز کې د ناامنۍ رامنځته کوونکي غیر قانوني وسلوال او بیکاری ده. د قندوز خلک اوس له دې اندېښنه لري چې طالبان نو له افغان امنیتی ځواکونو څخه په لسګونو زریپوش وسایت نیولې دي او په اسانۍ سره کولای شي چې دغه ولایت په هر سیمه کې ترې استفاده وکړي. د قندوز د سقوط پر وخت یو شمیر دولتي وسایت خلکو هم بيولي او پټ کړي دي. دغه خلکو غوښتنه وکړه چې دولت باید سرتاسري تلاشي پیل کړي او ټول هغه دولتي وسایت او نور وسایل چې خلکو په کورونو کې پټ کړي بیرته ترلاسه کړي. د قندوز یو شمیر خلکو غوښتنه کوله چې دغه ولایت ته باید د همدې ولایت یو تند والی په توګه معرفي شي، خو د مدني ټولنو لخوا د خلکو دغه غوښتنه رد شوه او حق جمهور رئیس ته ورکړ چې هغه باید یو تکړه مدیر شخص دغه ولایت ته د والی په توګه معرفي کړي، خو د قندوز کډرونو ته په نور ولایتونو کې دندې ورکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وویل چې د قندوز خلک باید یو ستره جرګه وکړي او په نتیجه کې خپل ولایت ته والی وړاندیز کړي. په قندوز کې شپږ کسه جهادي قماندانان او د وسنیو دولتي ادارو رئیسان او یو شمیر نور دغه ولایت ته کاندید شوي دي، خو د قندوز خلک وایي چې که د دغه ولایت خپل خلک مقرر شي د سیمې د امنیت او اداري سیستم د غښتلي کولو لپاره به موثر نه وي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی قندوز ته د خپل سفر پر وخت خلکو ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړي چې د قندوز د سقوط پر وخت غفلت کړي. هغه زیاته کړه چې د دغه ولایت هغه لسوالان به هم منفک شي چې د جګړې پر وخت له سیمې تښتیدلی وو.
امروز امر سبک دوشی
نن مې د ملي امنیت د ټولو هغو مسؤلینو د منفقۍ امر ورکړی چې د قندوز د سقوط پر وخت یې په خپلو دندو کې غفلت کړی. یو شمیر به یې د نظامي اصولو مطابق تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي او یو شمیر نور به یې له دندو منفی کیږي. په قندوز کې به د ملي امنیت ټول کدرونه سرتاسري نیوي کیږي. جمهور رئیس زیاته کړه چې د پولیسو شل تنه مسؤلین هم له دندو تبدیل شوي او له دې وروسته به د قندوز هر امنیتی کادر ځواب ورکون کوي. د قندوز د سقوط په اړه د ټاکل شوی هیئت د راپور لمخې یو شمیر سیاسي اشخاص په قندوز کې محلي پولیس لري. جمهور رئیس وویل چې هیڅ سیاسي اشخاص نشي کولای چې محلي پولیس ولري او د محلي پولیسو ټول کادرونه د امنیتي قمندانانو تر واک لاندې راځي. جمهور رئیس د خپل خبرو په ادامه وویل
افراد مسلح غیر مسئول اختار آخر ماست، بیاین
غیر قانونی وسلوالو دا زما اخیری اختار ده، یا را شاید دولت په چوکاټ کې له خلکو دفاع وکړي او کنه پر خلاف به مو قوا استعمال شي. جمهور رئیس ویل چې په قندوز کې درې نورې ولسوالۍ منزور کړي چې کارونه یې هم عملاً پیل شوي دي. د خان آباد، اقتاش، د امام صاحب کلبات او د خار اړوند سیمه ګورتي په هغه سیمه دي چې د ولسوالیو تشکیل ورکړل شوی دی. جمهور رئیس ویل چې د ترانسپورت وزیر محمد الله باتاش به د دریو اونۍ لپاره په قندوز کې پاتې وي او په دغه موده کې به ولسوالۍ او د ولایت ټولې ادارې ارزوي او ریاست جمهوریت به د هرې ادارې د ریاست لپاره درې درې وړ کسان ورپیژني. جمهور رئیس د قندوز له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره ځانګړي بودیجه پیدا کړي او د بیا رغونې په پروژو به یې ولګوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د قندوز د خلکو د غونډې پر وخت پر خار باندې د وسلوالو مخالفو طالبانو لخوا څلور توغندي هم راوتغول شول. د غونډې په پای کې په پارلمان کې د قندوز د خلکو استازي انجینر کمال هم ځینې وړاندیزونه درلوده چې یو شمېر خلک یې په مقابل کې راوپارېدل او د امنیتي کسانو لخوا وړه خواوی کینول شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وی چې ترکی نن د افغانستان د ملي هوایي کرخي اریانا په ولوتنه کې یو سلو یو اتیا هغه افغانان چې غوښتلي د ترکی له لارې اروپي هیوادو ته لاړ شي بیرته کابل ته راستانه کړي دي. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو کمانډان جنرال حق نواز امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په دغه یو سلو یو اتیا راستنه شو افغانانو کې د پاکستان اوسیدونکو هم شته.
موږ افغانان چې دوی او د وطن پانی ورسره دي او د مهاجرینو وزارت هم په جریان کې ده، جناب وزیر صاحب هم په جریان کې ده، نمائنده هم دلته رسمه ولاړ ده، دوی تثبیتیږي خپل خاورې ته داخليږي. هغه څوک چې د ګاونډي ملکونو نه دي او دوی هلته ویلي دي چې موږ د افغانستان یو، هغه موږ تثبیتو، هغه بیرته دیپورت کوو ترکیه ته.
د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د پلاتون په وخت په یو سل یو اتیا نننیو راستانه شو افغانانو کې شپږ د پاکستان اوسیدونکو شامل وو. د ترکیې څخه راشړل شو افغانانو په دغه لویه ډله کې اکثریت ځوانان وو، خو په کم عمر زیات هلکان هم پکې شامل وو. په دغه ډله کې د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ څخه یو اته کلن ماشوم چې خبرې هم نشوي کولی شامل وو. یو شمېر راستانه شو امریکا غږ ته ویل چې د تیرو درې میاشتو راهیسې د ترکیې په زندان کې پراته وو او بیا وروسته په استنبول کې د افغانستان سفارت په مرسته د دوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي عبداللطیف په امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې نیت یې درلود چې کوم اروپي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې پولیسو ونیوو او هغه افغان قاچاقبر چې د کابل څخه د اروپي هیوادو پورې د رسول پاره ورڅخه سلور زر امریکای ډالر اخیستی وو. د پولیسو لخوا د د نیول کېدو وروسته ځان پړک
سه مو اوجه د زندان بودیم.
خغلی لتیپویل درې میاشتې په بند کې ووم، سم خواړه نه راکول او هلته کول هم پکې وو. سلور زلې راڅخه پلاتنی وکړي. بیا د افغانستان سفارت ډیپلوماټ راغې، زموږ نمونه ولیکل او بل ورځ بیا راته ویل چې پاسې چې افغانستان ته مو واستو. د یعقوب خان په نوم یو بل افغان وای چې افغان حکومت د ده په څیر د سلګونو نورو افغانانو غم وخوري چې لا هم د ترکیې په زندانونو کې پراته دي.
درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې، همداسې په موږ نور افغانانو ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. هلته موږ افغانستان ته راغلو او دلته زموږ وطن ګډوډ ده، آرامي نشته، جنګ او جدل ته قراري نشته.
دغه راستنه شو مسافرو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو په وزارت هم په دې انتقاد کوي چې د دوی په وینا ورسره مالی مرستې نه کوي او دوی چې سلرل د انسانانو قاچاقبران ورسره اخیستی دي. خو د کابل په هوایي ډګر کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت استازي وایي چې دوی د هغه افغانانو سره چې په زور له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته راشلل کیږي او افغان حکومت ورسره کوم تړون نه لري مرسته نشي کولی. د دغې وزارت استازي محمد سمی سالکزی امریکا غږ ته وویل چې دا وزارت دغسې راستنه شو افغانانو ته یوازې حقوقي مشورې ورکوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان کال په لسو میاشتو د بهرنیو هیوادو څخه په زور د راستنیدونکو افغانانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت تر 80% پورې د هغو افغانانو شمېر راکم شوی چې د مخه لویدیځو هیوادو د غوی زرزا پر خلاف افغانستان ته راشړل. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیر دفتر وایي چې د دوی د رواني سوي کال د لومړۍ نهه میاشتو شمیرنې ښیي چې د نړۍ سلو سلوي هیوادونو کې د ټولو پناه غوښتونکو 90% افغانان دي. د دغې ادارې ویان ناظر فرهاد امریکا غږ ته ویل چې د سږ کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په پرمختللو لویدیځو هیوادو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمېر د تیر کال د همدې مودې په نسبت درې چنده زیات شوی دی. هغه ویل چې سږ کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 130,000 پورې افغانانو په دغه وادو کې د پناه غوښتنه کړي، چې د تیر کال په همدې موده کې 10,000 افغانانو په همدغه هیوادو کې پناه غوښتې وه. ملګري ملتونه د افغانستان څخه پر مختللو لویدیځو هیوادو ته د افغانانو تګ په بهیر کې زیاتوالی په عواملو کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې او بیکاري هم د عمده عواملو په توګه دی او وایي چې دغو غیر قانوني کډوالو زیات شمېر ځوانان دي.
د امریکا خبريال اکرام شینواری دغه رپورت لګ مخکې را لګلې او ویلي چې ترکیه نن هغه پولیسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل دغه هواد لاره ځانون اروپאי هوادونو ته ورسوي بیرته افغانستان ته لګلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ماسکاو او انخری ترمنځ ترکیه لخوا د روسي الوتکې د راغورځولو رئیس وضعیت ښه نه دی. روسیه په ترکیه تور راغولې ده چې د اسلامي دولت یا داعش سره اړیکې لري او له هغوی څخه تیل اخلي. بل پلو ترکیه هغه غږ نشر کړی دی چې ترکان د روسي الوتکې کسانو ته اختر ورکوي او ورته وایي چې د ترکیه د هوایي حریم نه دی ووزي.
د ترکیه سوری پر پله باندې په اسمان کې یو څړی کښوا رڼا شوه او د روسي الوتکه راوغورځېدله. خو دغې یوې پیښې د منځني ختیځ جنجال ته د نړیوالو بیړنۍ پام راواړول.
موږ په دې شکمن یو چې ګواکې دا یو غیر قصدي کار و. زیاتره داسې معلومیږي چې دا له مخکې نه پلان شوی یو لمسوونکی حمل و.
روسیه وایي چې د خپل جد د الوتکې د راغورځولو له امله له ترکیې سره د جګړه کولو اراده نه لري، خو دغه هیواد د بشار الاسد د رژیم د دفاع لپاره لا د مخه په سوریه کې زیاتې وسلې او تجهیزات لري. د ترکیه مشر خپل موقف ته دوام
ورکړ. موږ د اراده نه لرو چې وضعیت نور ترنګلی شي. موږ یوازې د خپل امنیت دفاع کوو.
د جګړې په ډګر کې د یاغیانو هغه ډلې دغه موضوعات لا پیچلي کوي چې د اسد له رژیم او د اسلامي دولت په نامه د ترهګرۍ ډلې سره جګړه کوي او ځینې د متحده ایالاتو له ملاتړ نه برخمن دي.
غلطه محاسبه او غلط قضاوت خطرونه لري.
متحده ایالاتو هڅه کړې ده چې دغه خطرونه محدود کړي او له روسي سره یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې دا یقیني کړي د روسي او امریکایي جټ الوتکې د یو بل له لارې نه لیرې وګوزي. سره له دې شنونکي او د استخباراتو پخواني چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي ډېر زیات بدلیدونکي حالتونه رامنځته شي، چې په هغوی کې یو ښایي دا وي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له بحران نه د ګټه پورته کولو هڅه وکړي.
فکر کوم چې پوتین به پر ختیځ اروپا، بالټیک او حتی لویدیځ اروپا به د بیا تسلط لپاره هر هغه عمل ترسره کړي چې یې کولای شي.
مسکو ته د یوې بلې ضربې په ترڅ کې د سوریې یاغیانو ادعا کړې ده چې د هغو روسي چورلکو له جملې نه یوه چورلکه له منځه وړې ده چې د راغورځول شوې الوتکې د پیلوټانو د ژغورنې لپاره لیږل شوې وې.
دا باید مسکو ته یو درس ووسی چې په سوریه کې د مداخلې کولو بیا له هغه څه لوړه او زیاته ده چې هغوی یې پیشبیني کوله.
اوس زیاتره لوی لوبغاړي د آرامۍ غوښتنه کوي او په بشپړ ډول پوهیږي چې د یوې لا پراخې شخړې د پیل کېدو حالت ښایي ډیر زیات نږدې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرو کې واوریدل، نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده او امریکایي کورنۍ ټولې د یو بل سره یو ځای ډوډۍ خوري او په دغه ورځ باندې ډیرو خلکو ته دوی خیراتونه هم ورکوي او مرسته کوي. موږ دلته په واشنگټن کې د یوې افغان سره مرکه کړې ده. دا مرکه شافی سردار کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د تانکسګیوینګ یا د شکرانې ورځ هر کال په انانوي توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په امریکا کې اکثر افغانان هم د شکرانې د ورځې په مناسبت لمانځي. موږ دلته په واشنگټن ډي سي کې د یوې افغان مېرمنې سره غږېدلې یو. دا وایي
اره تانکسګیوینګ په ورځ خونه ټول امریکا تقریبا بند ده. موږ رخصت یو په دا ورځ باندې ټول دوستان رخصت دي. ټول فامیل انا یو کوچنی پر مور رانی سه په کور کې نه د دې عبادت نه کوو، خو بیا هم دا غس ټول سره یو ځای یو. پر مور پوخ کوو، یو خپل قبیله په لو پوخ کوو، بل شور سره پوخ کوو. یو څو څلور درې فامیل سره یو ځای سه په کور کې کښینو، چای وخورو، مجلس وکړو، ښه خوند وکړو.
افغانان په امریکا کې خپل مذهبي او انانوي ورځې په خاص مراسمو سره لمانځي. په اخترونو کې افغانان خپل ملي جامې اغوندي، په کورونو کې خپل افغاني ډوډۍ پخوي او یو د بل سره ځي ورځي. د امریکا د شکرانې د ورځې په مناسبت دا مېرمن داسې وایي:
موږ په خوابمونه نه و په چل په مرانی والی مګر اوس حلال مارکیټ ته افغانانو مارکیټونه دی الته رانی سوغو مخه مرانی والی انن اوس م په تاسو کې شې دي سبا نو شه سم تور په پوخه
دا وایي چې په تیرو کلونو کې په امریکا کې افغاني دوکانونه د ګوتو په شمار و یعنی چندان نه و نو موږ به نسوي کولای چې حلال فلمرغ رانیسو او پوخ یې کړو نو د فلمرغ په ځای به مو چرګ په خولی خو اوس مو د ستونزه حل سوي او د شار په هر برخه کې افغاني دوکانونه سته دا وایي چې په دې ورځ څو کولای سي چې خاص میلمانه هم راوبولي لکه حجان چې د حج د فریضې د ادا کولو د پاره ځي موږ دوی ته په درناوي سره د دوی احترام کوو او د حج څخه چې راسي نو بیا یې کور ته راغواړو دا داسې وایي
مشر ول حج ته تللی وو هغه راغلی دی نو هم رخصتی ده هغه ته به مهم چې راسه
قدرمنو اوریدونکو په امریکا کې په دې ورځ کورنۍ یو د بل سره یو ځای کیږي مشران کشران په یوه دسترخوان سره کښېني دعاوې کوي او د خدای پر نعمتونو شکر باسي امریکایان نه یوازې فلمرغ پخوي بلکې د ژړ کډو حلوا خواږه کچالو یو ډول وریجې او نور ډول ډول خواړه یې پر دسترخوان پراته وي او د خدای شکر ادا کوي
منګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
ولسمشر غنی نن په کندوز کې د خپل سفر په وخت کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسولین له دندو ګوښه کړی دي چې د کندوز د سقوط په وخت کې غفلت کړی و ولسمشر غنی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال دغو ادعاو د څیړلو لپاره روایت ټاکلی دی چې وایي حکومت د داعش د دلی سره مرسته کوي افغان حکومت وایي چې د خوست په سرحدي سیمه ببرک تاڼۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي ځایي چارواکي د پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه نه مني چې ګنې تېره شپه په خوست کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبان مشر او د هغه ملګري وژل شوي دي ترکیه نن په لسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي د کابل د هوایي ډګر د پولیس قمندان جنرال حق نواز د امریکا ځخ سره په خبرو کې ویل چې په دغو یو سلو یو اتیا رسنه سو کسان کې د پاکستان اتباع هم شامل دي ترکیه هغه سبسیوی ژغونه خبره کړې دي چې وایي هغه اختار دی چې د ترکیه پوځ روسی پیلوټانو ته مخې له دې نه چې الوتکې راوغورځوي ورکړی وو د برېټانیا سر اعظم وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریدونه به په برېټانیې باندې د برید خطر ډېر نه کړي هغه زیاته کړې ده چې تر دې لپاره چې اوس هم دغه افراطي وسلوال برېټانیا په هغو هیوادونو کې سببوي چې غواړي هدف یې وګرځوي د فرانسې پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړې ده روسیې نن وویل چې د ترکیې او سوریې ترمنځ سرحد نږدې د ترکیې له خوا د روسیې الوتکې د راغورځولو په سر د دې دوه هیوادونو په دوه اړخیزه اړیکو کې د جنجال له کبله به د ترکیې د خوراکي موادو صادرات نور امنیتی اقداماتو ته اړتیا ولري او تمه کیږي چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې به یو مشخص پلان جوړ شي او دا ساده په وټاکل شي چې تر 2015 کال پورې پوره شي
د امریکا غږ آشنا رادیو را نوریدونکو خبرو کې مو اوریدل چې ترکیه نن هغه لسکونه افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې غوښتل په غیر قانوني توګه د ترکیه نه اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسي. د خبرو اترو یا گفتو شنود په نننی پروګرام کې په همدې مسلې باندې د مېرمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.